مخکې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د عقرب 9 د 2013 کال د نومبر 6. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د میلاد النبی د ورځې په مناسبت وینا وکړه. ښاغلي غنی د افغانستان جنگ او ناخوالو ته اشاره کړې. وړاندې به جزئیات واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د اعتماد ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کنفرانس په څنډه کې د فرانسې له مشرانو سره وګوري. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 9% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په بامیان کې چارواکي وایي تر 1200 زیاتې کورنۍ د غزنی د جاغورو او مالستان له ولسوالیو ورتښتېدلې دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 9% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالي ده. د جرمونو او مخدرو موادو ادارې په خپل کلنی رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د اپیمو تولید له 9000 ټنه 6400 ټنو ته راکم شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په تیر فصل کې پر کمه ځمکه کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2300 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوی و، او د 2018 میلادي کال په پرتله 40% کمه ځمکه کرل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سر مفتش گلین فاین د روان کال په دریو میاشتو کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پوز د هر اړخیزې څیړنې په سریزه کې لیکلي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. دغه د پنټاګون سروې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا څیړنه په داسې حال کې خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره کتلي، او ډاډ یې څرګند کړی چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو توافق ته نږدې شوي دي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شو. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د یو شمېر اروپایي هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه کتنې لري. عبدالله د اروپا د امنیت او همکاري شورا په غونډه کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د مالیې منظم و اخیستل او د بیکاریو کمول دي. په بامیان کې چارواکي وایي چې د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د جګړې د پیل راهیسې لږ تر لږه 1200 کورنۍ ورتښتېدلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو بې ځایه سوو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. احمدی وویل چې د بامیان خلکو بې ځایه سوو کورنیو ته ځای ورکړی، او تقریبا هرې بامیانۍ کورنۍ یوې بې ځایه سوې کورنۍ ته په خپل کور کې د میلمنو په توګه پناه ورکړې ده. عبدالرحمن احمدی وویل چې له دغو کسانو سره یو څه مرستې هم شوې دي.
ما برای 720 فامیل، برای هر فامیل البته، یک بودی برنج و یک
دا وای د وسو شلو کورنوی سره هر کورنوی ته د ورو د غړیو د زغالو او لرګیو مرسته شویده. د غزنی په جاغورو او مالستان ولسوالی کې له تقریبا دو اونیو راهیسې جنگ دی. د شیکاګو پولیس وایي چې یوه وسلوال د دغه ښار په یوه روغتون کې ډزې کړې او د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه یې وژلي دي. د شیکاګو د ښاروال رام ایمانوئل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی هم مړ دی، خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو کې لګېدلی که یې ځان خپله وژلی دی. د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي چې برید کوونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټر رو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و او ناڅاپه یې اول پر هغې ښځې ډزې وکړې او وروسته روغتون ته ننووت او پر نورو خلکو یې ډزو ته دوام ورکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د سی این این تلویزیون خبریال جیم اکوستا ته د سپینه ماڼۍ د خبري غونډو د ورتګ د اجازې کارت بیرته ورکوي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لفظي شخړې وروسته سپینه ماڼۍ وویل چې د جیم اکوستا اجازه لیک کنګل کړی دی. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا هکبی ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته به د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکړ سي، خو هغې د خبریالانو لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل چې د سپینه ماڼۍ خبریالان به له دې وروسته یوه پوښتنه کوي او نورې پوښتنې د سپینه ماڼۍ د اجازې په صورت کې کولای شي. د سپینه ماڼۍ د خبریالانو ټولنې د دې پرېکړې هرکلی کړی، خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی دی. د جیم اکوستا د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي کارت د رواني میاشتې په لومړیو کې تر هغه وروسته واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بحث وکړ او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وسوه. مخکې له دې یوه فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پرېکړه کړې وه چې سپینه ماڼۍ باید د جیم اکوستا کارت بیرته ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنی پروګرام کې اورئ چې نن د ربیع الاول دولسم د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یوه لویه غونډه کې وویل چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي. دغه ټینګار وکړ چې په نړۍ کې باید د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار تعقیب شي. د همورې چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې دی او تمه ده نن له فرانسوي چارواکو سره وګوري
او د دې ترڅنګ به اجرائیه رئیس د یونسکو سازمان له مشر سره وګوري. همدارنګه به د دغه سازمان د اروپا د اقتصادي همکاریو او توسعې د سازمان له مشر سره به وګوري. او د دې ترڅنګ
د هموري چې د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکانو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړې. 130 ګولۍ هلته لګېدلې دي. د سیمې خلک وایي چې ژوند یې سخت تریخ شوی دی.
پاکستان د سنتر د حکومت ته څنګه مرمۍ راوړي نه ده ډېر زیات راوځي او ډېر خلک په ځاف لږ مالي دي توان برخور.
روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام هم په نیمای پروګرام کې درته خبرو. به هم خره غلې راز لومړی مطلب ته نن د 1440 کال د ربیع الاول دولسم د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یو لوی غونډه کې وینا وکړه. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي ده. د ولسمشر غنی خبرې واصل وسال اوریدلی هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده. وسال سپ سټډی مشه مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو زیات جزئیات وړاندې کړئ.
ډیره زیاته مننه ستنګزه صاحب. لومړی خو تاسو ته ټول اوریدونکو ته د ربیع الاول د دولسمې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې مبارکي وایم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن ولسمشر په ارګ کې یو لوی غونډه جوړه کړې وه. هلته دینی عالمان او یو شمېر نور خلک راغوښتل شوي وو او د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت او په ژوند باندې هلته خبرې وشوې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنیو او جګړو لامل دا ده چې موږ په نبوي سیرت او لارښوونو باندې عمل نه دی کړی او له خلکو یې وغوښتل چې کوشش وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړي او خپل ژوند د هغه د لارښوونو سره سم برابر کړي.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی میگیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس ها و نگرانی ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفته.
ولسمشر ویل د اسلام پیغام د سولې او ورورولۍ دی او د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته باید موږ زده کړه وکړو او په ټولنه کې د سولې او یووالي کلتور ته وده ورکړو. د ده په خبره دا د ټولو خلکو اسلامی ملی او افغانی وجیبه ده. د ویل موږ کولی شو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل سره د خپل هیواد آبادی او د خلکو حسین ته ډیر کار وکړو او دلته هله نامنی او جنگ جګړه پای ته رسیدای شي او سول راتلی شي چې موږ ته چې سه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پریخي دی او هغه لارښوونه موږ ته کړی ده چې پاغه باندې موږ عمل وکړو. ولسمشر دا هم ویل چې له دې وروسته به د جمعتونو مولا امامان په ولایتونو کې البته په ناستو کې ګډون کوي، په رسمي غونډو کې به هم دوی برخه اخلي. د دې ترڅنګ ویل چې د جمعتونو مولا امامانو ته به د کمپیوټر د زده کړو پروګرامونه هم پیلېږي سو دوی د نړۍ له مهمو مسایلو به خبره وو.
مننه کوم وصل وسالو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات محتوا ورو ول. افغان ولسمشر نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت وینا وکړه. وی ویل چې د اسلام پیغام سول او رورګل وی داغه هغه د سولې پر ټینګېدو باندې تاکید وکړه.
جنگ دولک سول خو
سول او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو دوی مطلب ته. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په پاریس کې د تا مده ښاغلی عبدالله د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کنفرانس په څنډه کې د فرانسې له چارواکو سره وګوري. ښاغلی عبدالله پرون هم د اروپا د اقتصادي همکاري په دغه ناسته کې وینا کړې وه. دغه سفر په کابل کې زموږ همکاري ناجي صاحبې څارلی او دا اوس په سټوډیو کې ده.
ډیر زیاته مننه سنګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا په کانفرنس کې وینا وکړه. په دغه وینا کې تر ډیره د ښځو پیاوړتیا او اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې. نن به هم د هیواد اجرایي رئیس په دغه غونډه کې به هم ګډون وکړي، خو اصلي وینا به یې سبا ته وي. د افغانستان په استازیتوب نن د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور دغه غونډې ته وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا د کنفرانس په سنډه کې د فرانسې له مشرانو او پارلمان له غړو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ به سبا اجرایي رئیس عمومي غونډې ته وینا وکړي چې د سفر اصلي وینا به سبا ته وي. همدارنګه د پولند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتنه هم د اجنډا په اجنډا کې شامل موضوع ده. د اجرایي ریاست ویان فریدون خوزون شیبه وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبا ورځې د اجنډا په تړاو داسې وویل.
سبا ته به اجرایي رئیس یو مهم بخش د وینا د اقتصادي فرصتونو په دې اړه به اشاره وکړي. همدارنګه به ووایي چې څنګه کېدای شي چې نړۍ او د اروپایي هیوادونه او سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې له شته اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. همدارنګه په دې خبره وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي له افغانستان سره همکاري وکړي. چې
د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19مه غونډه ده چې تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. بلستانګ سیسب
مننه کوم. ناجیه صاحب د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله نن د فرانسې له ځینو چارواکو سره ګوري، سبا به د اروپا د اقتصادي همکارۍ او پراختیا په کانفرنس کې او اصلي وینا وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي عبدالله عبدالله باید په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي او په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکاري راجلب کړي. د خبرې د حقوقو او سیاسي علومو استاد پان ودیر صافی ازادي راډیو ته وکړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیر مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادي مرستې وکړي او فرهنګي مرستې وکړي، تعلیم تربیه بخش کې مرستې وکړي. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایي مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ د قانان دي په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار نشته. نو که دا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې هېوادو ته د دې د سولې راتلونکې سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامیدای شي د آینده د افغانستان لپاره.
تکل سوی ده چه داکتر صاحب عبدالله ده همدغه سازمان که وینا همو وکی، څه کول پکار دی؟ داکتر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکی؟ کوم مهم مسائل باید هلته مطرح کی؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دی چې دغه پروسه د سولې چې امریکې هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر ورسره خوځوي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي وکړو مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرستې چې تروسه کړې دي او یا جنگ حالت کې مونږ قرار درلوده کډیر محسنان نوی واقع شوي که یو ځلې بیا لاس ورکړي افغانستان ته چې ګوندې که زموږ وطن وي واده او خلک د خاورې نه پورته شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پانتون استاد ودیر صافی و چې د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه موږ ته خبرې وکړلې، هغه ځینې سپارښتنې وکړې ښاغلي عبدالله ته چې د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا له کنفرانس څخه غواړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
په لومړي ځل د افغانستان د میدان وردګ ولایت مڼو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د خوړو په مینیو کې ځای ورکړل شو. د میدان وردګ ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول 3000 ټنو مڼو به 6000 ټنه مڼې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د دغه ولایت بزګرو خپلو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ و چې له دې وروسته به یې دا چاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزې راکمې کړي. له دې سره ښاغلی تسل دا هم وایي چې لومړۍ او دویمه درجه مڼې به ملي او نړیوالو بازارونو ته عرضه کیږي او دریمه درجه مڼې به په هیواد دننه یو شمېر د جوسو تولیدونکي خصوصي فابریکو ته ورکول کیږي. د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خوراکي مینو کې د ایران مڼې کارول کیدلې، خو له دې وروسته به وطني کرنیز تولیدات ته ځای ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د غلې او ګیلمو صنعت تولیداتو صادرات له 3000 ته پورته شوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد ټولو ولایتونو په تیره بیا د لرګي رنګ لرونکي ګیلمو صنعت په فراه ولایت کې زیات شوی چې نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شو. ښاغلی قوقندي وایي د غالیو ګیلمو او سترنجیو د اوبدلو په برخه کې تر 1.2 میلیونه نارینه او ښځینه افغانان په کار بوخت دي او افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کیفیت لرونکی فرش تولیدوي. د دې وړاندې افغانستان نړیوالو بازارونو ته په کلنی ډول 2 میلیونه متر مربع فرش صادرات لرل. څو کلونو اقتصادي رکود دغه شمېره زښت راکمه کړې وه. د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: 1.5 کیلو بورې قزقي اوړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلو بورې بوره 1320 افغانۍ، 1.5 منای بورې وریجې 2040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل په بازارونو کې د اسارو بای بیا یو امریکایي ډالر شپک اویا افغانی، یو یورو شپک اتیا افغانی دیرس پولا، یو سودی ریال شل افغانی پینزلس پولا، زر هندی کلداری یو زرو پینزه سلویخت افغانی، زر پاکستانی کلداری پینزه سو یو شپیت افغانی، یو ده اماراتو درهم شل افغانی شپیت پولا، او زر ایرانی تومان شپک افغانی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو بهرنۍ موضوع ته. په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پرېکړه لیک مساوده ویشل شوې چې د جګړې له ښکېلو خوا وغواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدیده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد ده اوربند وکړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې د نور صاحب خیر راغلی. ادارت وایي چې په یمن کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د پرېکړه لیک په مساوده کې څه ویل شوي؟
بله سنگزه سب ده ملگر ملتون ده امنیت شورا ده پریکره لیک پا مسعوده که چه ده بریتانیا لخوا امپرون دوشن بیده ده شورا پر دایمی او مقتی غرو بانده بشل شوی پا یمن که ده جگری لخکی لخوا و غختنه کهوی چه پا ده هواد که ده دره کلنه کورنه جگری ده پای ترسی دور لپاره سم دستی خبره تره پایل کری ده پریکره لیک مسعوده هم دار از لخکی لو ارخونو واری چه پا یمن که ده بشری بحران پا ورانده چه پا نره که تر طول نواره بحران یاد شوی ده البته ده بشری بحران ده لمنظر لو په وړاندې چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپي اسوشیټډ پرس آژانس او ځینې نور آژانسونو هم لیدلی د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدیده شاوخوا سیمو کې د اوربند د ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان سنګزی صاحب د سوداګري توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو اوبو تیلو درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندرې په دغه بندر پورې انتړلی دی چې په سلو کې اویا لارې هم بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو د کنټرول شاوخوا سیمه په دې وروستیو کې د درنو حملو او د هوایي بمباریو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې دي.
بلې، له دې مخکې حوثي یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ له ایتلاف سره جنګېږي ویلي وو پر سعودي عربستان د توغندیو بریدونه پای ته رسوي او یو اوربند ته غاړه ږدي. دې ډلې د په یمن کې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د اوربند په اړه څه دریځ څرګند کړی؟
د دوی مخکې له دې نرم دریز د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. دغه پریکړه لیک مسوده هم د دغو هڅو یوه نښه ده چې له دې مخکې د جګړې دواړو لورو په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګېدو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې وه. د یمن د یاغیانو د انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي مخکې د سعودي عربستان لخوا د حملو د بندېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پر سعودي عربستان به هم یاغیان د توغندیو حملې بندې کړي که سعودي عربستان اوربند ته غاړه کېږدي. البته د یمن رسمي خبري آژانس هم د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې د یمن حکومت د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفت ته ویلي چې یو پلاوی به د سولې د خبرو لپاره واستوي. سعودي عربستان هم چې د یمن په جګړه کې د عربي متحده اماراتو او د اوو عربي هیوادونو سره یو ځای د یو ائتلاف مشري کوي د دغو خبرو هتر هرکلی کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له شپږ زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور هم له قحطۍ سره مخ دي.
مننه کوم نوریاس نوري و چې په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راوړول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاسو سم راځي یو راپور ته چې لکونړه موږ ته زموږ همکار را لېږلی. د کونړه امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوز پر سرکاڼو د انګام ولسوالۍ بیا د توپونو ډزې پیل کړي. د کونړه امنیه قمندان وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د توپونو 133 ګولۍ هلته لګېدلي او یو تن یې وژلی. روح الله انوري ته به غوږ شو.
د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې یوازې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولۍ د سرکاڼو او دانګام په ولسوالۍ راویشتلې دي.
تېره ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا تقریبا یو سلو پنځلس پیره د سرکاڼو په ولسوالۍ باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې خادي خيلو په استقامت ډیر انداخ اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیره په دانګام کې هم لګېدل.
هغه وایي له څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولي دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پاکستان د سپینسر د حکومت هغه مرمۍ راولي نن مې ډېر زیات راوستي وو، ډېر خلک په آزاد لږ مالي ځایمن توان بر سور کمر زوړ برول کچل ډاډی کورونه شینکې ساتوګم د دې زمورې را ټول ډېر برحمانه ګزار.
خلکو دغه بریدونه تل غندلی لنړیوال ټولنې او په افغانستان کې له پرتو بهرنۍ ځواکونو غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت او پوځ فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت یې د ډیورنډ کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه کیږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورنډ فرضي کرخې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
ستاسو له پیغامونو.
بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته له زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. کښې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لښکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب ووایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي. کم از کم دلته هغه ماسې ولور 10 لکه 15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هېوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله په دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولی، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه راکم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه راکم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم. د الله
السلام علیکم. دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کنډو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دي کړې. د پکتیا مرکز ګردیسا تر ډنډي پټان ولسوالۍ څخه د پر غدیدارې سرک بیرته کنډو کفر شوی دی او د سمکنی او ترمن د جنخیلو غدیدارې سرک د اندازې زیات کنډو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوي دي. ګردونه دومره زیات دي، باید پاملرنه ورته وشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ما غواړم تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکوونکو پورې، نه د ټین کار کړي نه فاونډیشن. یوه شبکه دې راته فعاله کړي چې کار وکړي. ډېره مننه ده. ما غواړم تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته وګورئ. ستاسو په منځنۍ صفه او فم 15 باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت ساروان ته وګورئ چې د فضا په اړه باندې مخته یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې سا بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په سلو کې 50 سا بیرته په اکسیجن بدلولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په سلو کې 50 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډیره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستوربیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدی شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیر اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
وخت په افغانستان کې 12:30 بجې د غرمې لاندې خبرونه له فرشته جلال ځای اورو.